تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کئ. اوریدونکو د دې غړې په لومبۍ نمایي کې به د پاکستان جمهوریت غورزنګ لخوا حکومت پر ضد جلسې پیلولو ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه به اوري. او په دویمه نمایي کې 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې اوریدل هم مهیروي. خو اول د احمد شاه اعظمي خوا ته د دې وخت خبرونه به درته وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان جمهوریت غورځنګ د اگست پر 9 د حکومت پر ضد په کراچي کې جلسه اعلان کړې ده. په سویلي وزیرستان کې په سوال بریت کې د پوځ یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. او نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې وروستۍ ورځ ده. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم وایي چې د روان اگست میاشتې پر 9 به د حکومت پر ضد په کراچي کې یوه لویه ولسي غونډه کوي. پرون په اسلام آباد کې د مخالفو سیاسي ګوندونو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته په وینا کې د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت غیر قانوني او غیر آئینی وباله او زیاته کړې چې باید ټولې ادارې په آئینی حدودو کې دننه خپلې ذمهواري پوره کړي.
دی وی د پی ڈی ایم چې کوم بنیادی مقصدونه دي هغه به موږ له اوس باوري جوړول پکار وي چې ټول ادارې په خپل آئینی او قانوني حدونو کې دننه خپلې ذمہواری پوره کړي.
مولا فضل الرحمن وویل چې د حکومت د ناکام بهرنی پالیسۍ له کبله پاکستان یوازې سوی دی. د نوموړي په وینا د افغانستان ستونزه یوازې له سیاسي لارې هواریدای سي. بلخوا د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مخالفو ګوندونو د غونډو مقصد د نواز شریف لپاره اساني پیدا کول دي. د پاکستان مخالف ګوندونو تور پوری کوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت په درغلي او د پوځ په مرسته راغلي دي، نو باید انتخابات بیا ترسره سي، خو پوځ او حکومت دا تورونه ردوي. په سویلي وزیرستان کې په یوه سوال برید کې د پوځ یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال رادیو ته وویل چې نامعلوم وسلوالو تېره شپه ناوخته د سره رغه تحصیل په طبي لنګرخیل کې د پوځ پر امنیتي پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې یو پوځي وژل شو او دوه نور ژوبل شول. نوموړي وویل چې پوځ هم پر وسلوالو ځوابي ډزې وکړې. د نوموړي په وینا د وسلوالو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي، خو تر دې دمه یې لا څوک نه دي نیولي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خورسانی نن مشال رادیو ته په لیږل شوی یو بیان کې د دې برید ذمواري منلې ده. په دا وروستیو کې په جنوبي وزیرستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوي چې ولس او منتخب ولسي استازو یې په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو امنیتي ځواکونه بیا وایي چې دوی د امن خرابونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محمود یوسف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان د طالبانو مرسته کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اطلاعات الافاقي وزیر فواد چودري سره یو ځای یوې خبري غونډې ته وویل چې پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان د بدنامولو یو کمپاین پیل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د اګست پر 9 او 10 نیټه پر ټولنیزو رسنیو د سانکشن پاکستان یعنی پر پاکستان بندیزونه ولګوي په نوم یو رجحان روان دی چې خلکو ته ټکان ورکړی دی. محمود یوسف وویل چې هغه اله له امریکا راستون شوی دی چیرې چې نه پر پاکستان د بندیزونو په اړه څه خبرې شوی دي او نه دغه خبره رښتیا ده. هغه وویل د دې کمپاین وسله هڅه کېږي چې د افغانستان د صورتحال الزام پر پاکستان پورې کړل سي. د تیر 4 ورځو راهیسې پر ټولنیزو رسنیو د سانکشن پاکستان په نوم رجحان تور پورې کوي چې پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو ملاتړ کوي، خو پاکستان وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي. په پاکستان کې د کورونا کنټرول او څار مرکز د کورونا د دوه واکسین ترمنځ موده له 24 ورځو څخه 28 ورځو ته راټیټه کړې ده. یاد مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړې تر هغه وروسته کړې چې د واکسینو نړیوال ائتلاف ورته په یوه اونۍ کې دننه د نورو 40,000 واکسینو ورکولو باور ورکړی دی. مرکز دا پریکړه هم کړې چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به هغو مسافرو ته د داخلي هوایي سفر اجازه ورکوي چې دواړه واکسینې لګولې وي. د دې وړاندې یاد مرکز اعلان کړی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې به یوازې واکسین شوي کسان په اورګاډي کې سفر کولای شي. او د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې نن دریم او اخیری پړاو دی. دا غونډه د امریکا، چین، روسیې او پاکستان د استازو له لوري جوړ شوې ده چې د افغان حکومت او طالبانو استازیم برخه پکې اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید تهذیب رسنیو ته په یوه اسول شوي پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان حکومتي پلاوی د ملي روغې جوړې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې غونډې ته وړاندې کړي دي. په دې کې لومړی پر شارونو د طالبانو د بریدونو سمدستي درېدل، د سولې د جدي او معنا لرونکو خبرو پیل او سیاسي حل لاره موندل شامل دي. ډاکټر عبدالله په پرونی غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستۍ میاشت کې د سولې په خبرو کې سنجیدګي نه درښولې او له همدې امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی سوی، خو طالبان وایي چې حکومت د سولې خبرو ته جدي نه دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره وینو په لومبۍ نمایي کې به ځنې ریپورټونه واوري او په دویمه اونۍ نمایي کې 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې اوریدل هم هیروي. نو زو د دې غړې د لومړی ریپورت طرف ته د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یو واری بیا د حکومت ضد جلسو پیلولو اعلان کړی دی او وایي د روانې میاشتې پر 9 به په کراچۍ کې یوه لویه ولسی غونډه را جوړوي. دا خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د پی ډی ایم د غونډې نه وروسته خبریالانو ته کړې ده. بلخو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې د اپوزیشن د غونډو مقصد نواز شریف له اسانی پیدا کول دي. د پاکستان د تازه سیاسي وضع په اړه معلومات له اسلام آباد د سراج ظهیر په ریپورت کې.
اسلام آباد کې د اگست په 11 نیټه د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم لغون د رستو رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن اووی چې دا وخت ملک د سختو داخلي او خارجي مسلو سره مخ دی او د بیروزګاری او ګرانې په وجه د عام ولس ژوند ګران شوی. نو د حکومت د دې پالیسیو پر ضد به دوی په 9 اگست په کراچۍ کې یو لویه جلسه کوي. د نوموړي په وینا د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو غیر آئینی او غیر قانوني حکومت دی کوم چې ادارو وسطے نو باید چی اس ادارے بے پرے پاتیشی دی وی د پی ڈی ایم چه کوم بنیادی مقصدونه دی هغه به مونږ له اوس باوري جوړول پکار وی چې ټوله ادارې په خپل آئینی او قانوني حدونو کې د نن خپلې ذمہواری پوره کړي او د خپل دایره کار نه بهر باید چې خپل کردار ختم کړي چې دا رنگ ملک په آئینی لار روان پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند پاکستان جمهوری تحریک پریخې، خو بیا هم پاکستان جمهوری غورزنګ د حکومت ضد خپلې هلې ځلې یو واری بیا شروع کړې. د دې ګوندونو بغیر به دا تحریک څومره مؤثر وي؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وی
زما په خیال باندې اوس به پی ڈی ایم د دې خبرې جاج اخلي چې تر اوسه پورې د پیپلز پارټۍ د واپس تر تک داسې خبره وا کې دې آثار او اوس زما خیال باندې دې ته دې خبره پته چې اوس پیپلز پارټي واپس نه راځي. پیپلز پارټي چې واپس نه راځي او عوامي نېشنل پارټي چې واپس نه راځي او که اغیل چرته په دې نور خلکو سره چرته داسې ځای ملاویږي چې په هغې کې هغې ته فایده ملاویږي، نو دوی وکیدای شي چې د دې خبرې هم جایزه واخلي چې که هغې بل اړخ ته ځي نو دوی ته به چې کوم نقصان رسي هغه نقصان څنګه کمېدای شي.
بل طرف ته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري جاري شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو د غونډو مقصد د نواز شریف لپاره اسانۍ پیدا کول دي او د ولس په مخ کې عمران خان را غرزول دی، خو اورس تر بل د عمران خان په مقبولیت کې اضافه کیږي. د اپوزیشن غوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی او دا پوز او ادارو راوسته، نو باید چې عمران خان استعفا ورکړي او بیا د سره انتخابات وکړي، خو حکومت او پوز دا تورونه ردوي او پوز وای د دوی په سیاست کې هیڅ کار نشته، نو پکار دی چې پوز په سیاست کې رانه کړي شي. زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
مشال ریڈیو اوری. چین د پاکستان د وریجو، کبانو او نور سمندري خوراکونو کنټینرې بیرته پاکستان ته راستولې دي. چین ویلی دی چې په دې کنټینرو کې د کرونا وایرس موندل شوی دی، خو د پاکستان اکسپورټران وایي چې چین ورو ورو په موږ بندیزونه لګوي او دا لومړی ځل دی چې دومره په غټه کچه د سمندري خوراکونو او وریجو کنټینرونه یې له چین څخه بیرته رالیږلي دي. بلخوا د پاکستان د بندرونو وزیر علي زیدی مشال ویډیو ته ویلي په دې اړه د چین د چارواکو سره خبرې روانې دي او ډېر زر به دا ستونزه هواره شي. تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې.
چین د پاکستان د رجو او د کبانو، جنگی او نور سمندري خوراکونو 20 کنټینرې بیرته پاکستان ته لیږلې دي. په دې کنټینرونو کې 15 د سمندري خوراکونو او 12 د رجو دي. اکسپورټرانو په وینا چین ورته ویلي دي چې په دې کنټینرونو کې په سو کې د کرونا وایرس بڼا موندل شوې ده، خو د پاکستان اکسپورټران وایي چین رو رو په موږ بندیزونه لګوي او دا ډومبه زلدې چې دومره په غټه کچا زموږ د سمندري خوراکونو او د رجو کنټینرې له چین څخه بیرته رالیږلي. د کبانو ایکسپورټر وحید احمد د اگست په 11 مشال ریډیو ته بیا ویلي،
موږ چین ته سی فوډ لیکو ته کې میان وی او د جنګي د مو سره ورمه زرو شو چې موږ چین ته د شپږ کنټینر د شپږ کمپنی او مال د شپږ کنټینر لګلی وی او هغه موږ ته سره بل ورځ موږ ته پیغام راغلی چې د دې کې کوم تاسو پیکینګ کړی هغه صحیح نه شوی او د کورونا وایرس کورونا وایرس ته او دا موږ کوم پیکینګ کوو دا موږ کوم سټانډرډ دی هغه فالو کوو او جدي طریقې سره دا موږ پیکینګ کوو.
خو بل خو بیا د اگست په 11 په کراچي کې د پاکستان د بندرونو وزیر علي زیدی مشال لیډیو ته ویلي چې په دې اړه د چین د چارواکو سره خبري روانې دي او ډیر ژر به دا ستونزي همواري شي.
کچھ کمپنیز نے جو وہاں مال بھیجا چائنا میں اس کی پیکیجنگ میں کووڈ کے ٹریسز آئے.
دی وای چې ځنی ایکسپورټرانو کمپنیانو لخوا چین ته لګلې شوی ځنی کڅوړو کې د کورونا وایرس بڼه موندل شوی. چین په دې اړه د ایکسپورټ او توګ لپاره سخت کمونه اغستی. زمونږ ایکسپورټرانو له هم پکار دي چې د ایکسپورټ لپاره نړیوال معیار ځای وساتي. موږ د دې مسلې حل کولو هڅه کوو او موږ په دې مسله کې د چین د کونسل جرنل او نورو چارواکو سره هم خبري کړې دي. او بیا دوه ورځې وړاندې د وزیر اعظم د سوداګرۍ سلاحکار عبدالرزاق داود په دې اړه بیا د سینټ د تجارت قائمه کمیټې ته ویلي چې چین د پاکستانی رجو کبانو او نور سمندري خوراکونو ایکسپورټ ځکه ځنډولې چې د پاکستان د رجو په کڅوړو او کبانو کې کورونا وایرس موندل شوی و. چین په دې ډېر یریدلې او د پاکستان څخه د رجو او د کبانو ایکسپورټ له څه وخت لپاره بند کړی. خو بیا د پاکستان د رجو او د سمندري خوراکونو ایکسپورټران وایي چې د اگست په 9 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سوداګرۍ سلاحکار عبدالرزاق داود او نورو حکومتي چارواکو سره لیدل شوی خو ستونزې همواري نشوي. د اگست په 11 د دغه ایکسپورټرانو یو غړي د نوم نو خودو بشر یا مشال لیډیو ته ویلي چې اوس په دغه مالونه د نړۍ نورو هیوادونو ته په کمه بیا لیږي او د نړۍ سو هیوادونو سره د دغه مالونو سوداګانی هم روان دي.
2,00,000 ټن جو ہے یہ سالانہ ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان.
دیوائی چی پاکستان ہر کال 2,00,000 ٹن کبان او نور سمندری خوراکونا 50 ہیوادونو تا ایکسپورٹ کوی او د نور خوالی لپارا حکومت لخوا ایکسپورٹران تا اسانتیاوی پکار دی. خمونگ پا اسلام آباد کی دا عبدالرزاق داود او نور حکومتی غڑو سرا دا چین لخوا بیرتا راغلی سمندری خوراکونو پاڑا خ خبری اونشوی او منگ مایوس شو. زمونگ استونزی ندی را کمی شوی او که پاکستان دا چین سرا دا استونزی ہمواری نکڑی نو دا ہیواد ایکسپورٹ با هم رقم شي او دا خندا. اقتصادي پوهان وایي چې پاکستان هر کال شاوخوا 2.5 ملیون ټنا روجي یوازې په چین باندې خرڅوي او بیا پاکستان هر کال شاوخوا 2,00,000 ټن کبان او نور سمندري خوراکونه د نړۍ 50 هیوادونو ته ایکسپورټ کوي چې چین پکې هم یو غټ اخیستونکی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ل 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي حکومت د تیرو 2 میاشتو راهسې قومي شناختی کارډ او بینک اکاونټ تړلې دی او حکومت تر اوسه ورته وجه نه ده ښودلې. نوموړی وایي د شناختی کارډ له تړلو هغه مهال خبر شو چې د کووډ-19 دویم واکسین یې لګوو. د پاکستان د کورونا چارو وزارت یا وفاقي حکومت د نوموړي د شناختی کارډ تړلو په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د شمالی وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي چې حکومت لخوا د 13 میاشتو نه قومي شناختی کارډ او بینک اکاونټ ورلا بند کړی شوی.
بینک اکاونټ او شناختی کارډ هغه د ډېر وخت بند دي. په بینک اکاونټ خو پهلا ماته یو پکیده میسج راغله و چې ستا په بینک اکاونټ سټېټس کې مونږ دا هغه مونږ اپډیټ کړو. نو زه خو مې ریان شم چې ما بینک ته نه یم او بینک سټېټس ما اپډیټ ولا څنګه کړه. خو بیا چې کله بینک ته لاړم نو هغه ماته و چې ستا بینک اکاونټ چې کوم دی هغه فریز شوی دی. بیا د تنخواه حساب نو ما و چې زه اوس حدیث بیا ما د سټوډنټ لایف ته د شلو کالو زور چې کوم بینک اکاونټونه وو هغه ډیټیل مو ورکړل. هغه بیا غیر ته و چې هغه هم فریز دی. بیا هغه نه پس شناختی کارت مسله وا شناختی کارت مسله ماته داسې پتو ولا کې چې کړه دا کووډ ویکسین ما لګول نه دویم ډوز سره ما لګول په ټیم کې بیا ماته دا هیلث ډپارټمنټ ولا دا و چې نادرسته ریکارډ نه پک کړي نو بیا چې ماته نادرانه تاسو کو هغه چې تاسو شناختی کارت بلاک
دا ور وای چې اکاونټ او کامی شناختی کارت حکومت کا د عدالت او یا د بلچا په وینا بن کړي نو دوی به هم قانوني جنگ کړي
انٹیریئر منسٹر دا شدا چاپ خپل بلاک کړي دے دا چاپ وینا بلاک کړي دے او دا عدالت خپل یا چاپ هر چاپ خپل دا کړي دا نو عدالت خو دلته پرویز مشرف پشانته شاغا عین مات کړي دا او عدالت کنوکټ کړي دے نو هغه شناختی کارت هونه شو بلاک اوسه پره
کلامو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د قران او چارو دفتر سره تماس ونیو نو یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې داخله وزارت د داوړ کارت نه دی بلاک کړي نادرا با بلاک کړي وي خو هغه کولی شي خپل مقامی نادرا دفتر کې اپیل وکړي قانوني لوازمات پوره کړي دویم هغه د ډیپټی کمشنر دفتر نه خپل کیس پاړه پوښتل شي او په دریم پړاو کې کستونځي حل نشي نو وزارت داخله سیکشن افیسر نادرا ته اپیل کولی شي خو بیا مو چې کله د نادرا دفتر سره تماس ونیو نو یو چارواکی چې هم نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې نادرا یوازې ټیکنیکل او پرینټ سپورټ ته خپل د چا کارت نه بلاکوي ایډوکیټ سنگین خان وای چې قانون کې هیڅ گنجائش نشته چې د عام شهري او بیا په خاصه توګه دا کامی اسمبلی غړی کارت وتړلې شي
دا کارت د بلاک کېدو یا د اکاونټونو د بلاک کولو تعلق دی قانون کې د دې قسمه اقدامات او هیڅ گنجائش نشته په خاصه توګه چې دا د یو عام شهري سره منکیږي د قومي اسمبلی د یو منتخب ممبر سره دا سلوک کېدل ناجایز عمل دی هیڅ قانون د دې اجازه نه ورکوي خو د قانون ایبیوس کېږي قانون غلط استعمالېږي د سیاسي مقاصد لپاره
دا یادونه ده چې د دې وړاندې هم په مختلفو وختونو کې د سیاسي نمائندګانو شناختی کارتونه بلاک کړي شوی دي عمر وزیر مشال ریډیو بانو
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یاویش په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسي لري نو په مشال ټکي کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسيوي بڼه موجود دي.
مشال ریډیو نه حساته خبرونه اوري. د پاکستان یو وفاقي وزیر مونس الهي قامي سملې تلیکلي چې د مومن او باشا ډیمونو لپاره د سپریم کورټ په فند کې پرتی شاوخوا 14 ارب روپۍ په بل کم ځایونو کې لګول شوې دي، ځکه چې دا وخت د ډیمونو په فند کې د 8 لک کم روپۍ پرتی دي. آیا هغه روپۍ چې د ایوی پروژې لپاره د خلکو لخوا د چندو په شکل کې راغونډ کړي شي په بل کم ځای کې لګول مناسب کار دی؟ د پاکستان بار کونسل مرستیال چیرمین خوشدل خان وای دغه کار ناقانونه دی. مومن او باشا ډیمونو د جوړولو کار په 2019 زیږیز کال کې شروع کړی شو او حکومت وای دوړه ډیمونه به 15000 میگا واټ نه زیاته بجلی پیدا کوي. تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورت کې
د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د مومن او باشا ډیمونو د جوړولو لپاره د خلکو لخوا ورغونډ شوی 2.93 لک روپو کې دا وخت 8 لک کمی روپۍ پاتې دي. دا نورې پیسې تشوی د اوبو د وسایلو په کار راوستو د پر د وفاقي وزیر مونس الهي لخوا د لیکل شوی او رپورت تر مخه نورې پیسې په نورو ځایونو کې لګول شوی او کاروبارونه پر شوی یا پکېږي. پروند قامې سملې په غونډه کې د سوالونو د وقفې په دوران کې کله د ډیمونو د پر د چندي د روپو سوال شو، په جواب کې مونس الهي دغه لیکل شوی رپورت جمع کړی. د سپریم کورټ لخوا د ډیمونو د چندي د پر د 2013 د جولای په 10 فند او یا پنګ غونډولو د پر وینا شو. د سپریم کورټ د ویب سټ لخوا د معلوماتو تر مخه د ډیم فند سټټیسټیک یا د بندونو د فند د شمیرو تر عنوان لاندې لیکل شوی 2.93 لک او 40 لک روپۍ لدی فند وتلی، ولدا وخت صرف 1,93,385 روپۍ د سپریم کورټ لخوا د ډیمونو په فند کې پرتی دي. آیا دغه روپۍ چې د ډیمونو د پروجیکټونو لپاره غونډې شوی کومبل ځای کې لګول مناسب دي او یا نه؟ د پاکستان بار کونسل وایس چیرمن او د خیبر پختونخوا سیملې د اپوزیشن غړي خوشدل خان اډوکیټ دغه پختنه داسې جواب کړه.
کوم کار د دپارا کم پرائمری کم پراجیکٹ دپارا کم پیسا الیکشن اوشی چندر آشی یا اگی دپارا میں سپیسیفیکیشن اوشی نو آب آگا پراجیکٹ باندھ لگی آگا بل دے کے نش لگے دے تو کدا خبر ہے مطلب صحیح وچ تعلق گول دی غلطی یا بل دے کے تو دا بالکل غیر قانون غیر آئینی دی
سکل د جوړ په لسمه د انګریزي ورسپانې د نیوز دی خبر تر مخه پاکستان کې د نوې بجلی پیدا کولو ضرورت شپږ نیم زره میگا واټ دی نو رپورت کې راغلی چې همدا وجه ده چې په سخته ګرمۍ کې د بجلی لوډ شیډینګ زیات کیږي دا چې د نوې بجلی لپاره په مومن او بادشاہ ډیمونو د جوړونې کارونه په 2019 کې شروع شو ویل شو په مومن ډیم درې سوه او نه ارب روپۍ خرڅ راځي او په بادشاہ ډیم بل دې زیات خرڅ کیږي محمد ڈیم با ات سو میگا واٹا ولی دیا مر باشا ڈیم با چلور نیم زر میگا واٹا بجلی پیدا کبھی در رپورٹوں نے ترمخا په دغه بندونو په 2013 کې د هغه وخت سپریم کورٹ د چیف جسټس ثاقب نثار لخوا د جوړونې امر شوی او چیف جسټس بیا د ډیمونو لپاره د چندو ورکولو اعلان هم کړو خو خوشدل خان ایڈوکیٹ زیاته کړه چې د ډیمونو د جوړونې لپاره فند غونډول د سپریم کورٹ کار نه وو
آیا مسمر مطلب چندر آخر دا آگے چندر کم اکاؤنٹ چلے دا اور آگے کی مجسمہ پی سی جو انہوں نے پی سی کم دے کی مطلب خرچی ہوئی دی تو وکیلان دا زمین پر دے جو منتظر تحقیق کو
دا وفاقی وزیر مونس الہی لخوا چی کل رپورٹ اسمبلی تا وڑان دیکھ لے شو نو ہم پا دا رپورٹ دا اسلام آباد یو خبریال اعزاز سید ٹویٹ وکا چی گنے دا ڈیمون دا فنڈ روپے چیر تا لاری ہم دا ٹویٹ بیا وفاقی وزیر مونس الہی ری ٹویٹ کرے دے اور سر ری کلی دی دا دا پیسو دا حفاظت ذمہ واری دا سپریم کورٹ تا دا عبود و سلو دا پارا جوڑ وزارت دا پیسو تا لاسرسے نلری شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو اوری د کوهات مرستیال کمشنر روشان محسود ویلی چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لوجې په محرم کې د سیمې امنیت ښه ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي نوموړی وایي د محرم جلوسونو حفاظت لپاره یې فوز پولیس او اف سی ته خپلې ذمهواریان سپارلي او که ضروري شوه نو په اووم نهم او لسم محرم به موبایل سرویس هم وتړي په کوهات کې زمنګ همکار ممتاز بنگش د روشان محسود سره مرکه کړې او په سر کې ترې د محرم میاشتې لپاره کړې شو انتظاماتو په اړه پوښتلي نو په جواب کې نوموړی وایي
موږ سره کومونو څومره کمیونټیز دي دوی هم را سره پوره پوره د تعاون کولو کوشش کړی دی چیرته کې موږ ته ضرورت دی هلته کې د آرمی چیرته کې موږ ته ضرورت دی د ایف سی او چیرته کې موږ ته ضرورت دی د پولیسو مختلف ځایونو باندې ډیپلایمنټ څنګه کړی دي موږ مختلف مشرانو سره د کمیونټی ځان ځان لا مختلف چې کوم غړي کاله تشدیدی کاله سنتي انفرادی هم اجتماعي هم د دوی سره جرګه شوی دي کمشنر صاحب سره به یو جرګه کیږي جوائنٹ دواڑو بلکہ دا ٹولو چھ سمرو کوٹ کے غادی کنا کا سنی دی کا ال تشیدی
بیلکم چھ کرونا سلورم لہر خبر کی گی نو تاسو سوائی چھ پو پولیس عمر ذمہ واری رضی چھ دی محرم کے دا دا کمیٹی چھ سپارختن دی دا دا کرونا دا دا خوندی توب لپارا اخی سمر خیال ساتی او تاسو لڑا خبر سگمونا پورتا کوئی
لاک ڈاؤنز باندھ اسمارٹ لاک ڈاؤنز باندھ لگی آئی ساٹھ دس لاک ڈاؤنز مونگ سر رکھی گی تقریباً ہر وقت بھی دین علاوہ بازار کی چکم ڈیر زیادہ رشت ہے پر گورنمنٹ این سی او سی او دو اور زیادہ ویلی دی بازار بند کا ہونا اہم چسمرا ٹریڈ یونین دی تاجران دی اگر سرما خبر ہے وہ شولے اور اگر ہم را سر ڈیر ہیلپ فل دی تا ان را سر کہی
حداکم سرکاری اہلکاران چې به ډیوټي ته رزي د دوی او کوم خلک چې به جلوس کې د ګډون لپاره رزي آیا د دوی د ویکسینیشن خیال به ساتل شي ویکسینیشن دوی لپاره ضروری دی کا ممکنه نه ده
مونږ چې کوم د غچ کوم دي کنه خاص طور باندې ال ته شي چې کوم د ګیدرینګز بینګز کیږي کنه به دې باندې زموږ د تیرو دوه میاشتو نه فوکس دی بلکه زموږ چې څوم انتظامی یا پرمیشنل ګورنمنت زیات فوکس دی ا دې هم په داس ایریاز باندې چونکہ الدا کے اہلیہ تشیش جاتی نو الدا کے زموں تقریباً ڈیر کوریج وشو اور رسپانس ہم خدا اور ان شاء اللہ چاہے پر ہم اول نہ جو پلاننگ کرا ہو چاہے محرم بم گا چنگا فیس کہوں دا چیلنج بس چنگا فیس کہوں
نو تاسو سوائی چی وم نہ ہم او لسم محرم موبائل سروس بند بھی دس ایسا امکان شتا دا پیرو پشان
دے دے تا بس سوچ کہو چاہے زموں تریٹ پرسیپشن سدی حالات بگورو نو حالات کا دا سے وہ چلا گا منگا یو احتیاط ان وکو کدا ہمشی او کا حالات نارمل بھی کدا ہمشی مو سو نو کو
د کوهاټ مرستیال کمشنر روشان محسود مرکه مو واوریده چې په زمنګ همکار ممتاز بنگش ور سره کړی و.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې ایوی غیر سرکاري ادارې انسپایر پاکستان د هغه افغانز د کوونکو چې پی او آر کارډ لري لپاره سکالرشپ اعلان کړی دی. د دغه ادارې مشر د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل هر هغه زده کوونکی چې پی او آر کارډ لري عمر یې د 18 تر 13 کلونو په مینس کې وي د بلې کمی ادارې نه سکالرشپ ناخلي او هغه یونیورسيټي چې دوی پکې سبق وایي د داخلي سند ورسره وي نو اگست تر 14مه نیټه د ورسره خپل اسناد جمع کړي. بلخوا ځنی افغان زده کوونکی وایي ډیر په مشکل سره خپل د سمستر فیس پوره کوي. کیا د اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاری وساتي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د انسپایر پاکستان په نوم د دغه ادارې مشر میا آصف شاه د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې پاکستان کې میشت رجسترډ افغان زده کوونکو لپاره له 15 زیات سکالرشپ اعلان کړي چې تر مخه به هر زده کوونکو ته د سمستر فیس سره د کتابونو اخستو او سفر لپاره پیسې ورکوي. په پاکستان کې ځینې تعلیمي ادارې د زده کړو کلنې نظام او نورې سمسترې نظام کاروي. د زده کوونکو په وینا یو سمستر یې د 4.5 نه تر 6 میاشتو پورې اوږدوي. د سکالرشپ ترلاسه کولو لپاره ایښودې شوې شرطونو په اړه د آصف شاه وینا وه هر هغه زده کوونکی چې پی او آر کارډ لري عمر یې د 18 تر 13 کلونو په مینس کې وي د بلې کمی ادارې نه سکالرشپ نه اخلي او هغه یونیورسيټي چې دوی پکې سبق وایي د داخلي سند ورسره وي نو اگست تر 14مه نیټه دی دوی سره خپل اسناد جمع کړي.
دا چې ټول پاکستان دا راځي مونږ سره د کراچۍ نه د کویټا نه د لاهور نه د فیصل آباد نه د پېښور نه لکه کی پی کے ټول دې ټول نمون سره سټوډنټ ऑलरेडी انرولډ دي. د دې جی خپل یو پروسیجر دی د دې لانګ لیست جوړ شي بیا دا یو ان ایس سی آر ته لانګ لیست لاړ شي او وی نادرا ډاټا بیس ته ایکسس کړي نو دا غي کی فیملی نمبر زکه چې د دې یو شرط دام دی چې یو فیملی ممبر چې یو ځل سکالرشپ والی دا او ماغه فیملی والا دویم کس بیا سکالرشپ نشي اغسته.
د آصف شاه په وینا چې زده کوونکي یې د ادارې د فیسبوک پاڼې انسپایر پاکستان نه په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. محمد عیسی چې د پیښور په وزیر محمد پیرامیډیکل انسټیټیوټ ګندارا کې د غاښونو ډاکټري کوي د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې ډیر په مشکل سره خپل د سمستر فیس پوره کوي. کیا د اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاری وساتي.
نو ما سره په یوه مشکلات د وژنې انصر دایي چې موږ پری دین او ځکه چې کلینیک کې کار کوم نظم مو سمستر کې د سلور سلور نیو مشت کې پورې کې نو ما سره په سوډې مشکلات دي. بعض وخت کې ما سره پیسې پورې نه شینو زه وایم چې دا سبق مخ کې پری دم او ځکه چې ما سره فیس نه پورې کېږي نو اوس راته د ټیفی ولا سکالرشپ معلومات شوه دي نو زه هم چې دی مال دا سکالرشپ را کې نو چې زماره کم پاتې سمستر دي چې دا دی باندې پورا کما.
د میا آصف شاه په وینا دا پروګرام یې د جرمني حکومت او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته د 2014 زیږیز کال راهسې شروع کړي او تر اوسه یې 1200 زیاتو افغان زده کوونکو ته سکالرشپ ورکړي دي. د نړیوال اسلامي پونتون یو زده کوونکی واحد الله چې په 2019 او 2020 کې د دې پروګرام نه ګټه ترلاسه کړې و مشال ویډیو ته وویل د سکالرشپ لوجې خپل زده کړې په اسانۍ سره سرته ورسولې.
کله چې دا د سکالرشپ مو خبر شوم هغه ټیم د ښوډان سره مسته کړم هغه ټیم د ما وروم ته د لسنا فارغ شوم نو موږ نه کولای چې مته موږ د ځوانو تعلیم افورډ کړو نو خلک پرې ته مو کوټ چې ورته تعلیم ختم کنه که داسې وخت کوم د کارو نه کېږي دا به سره وروم سبق شروع کی نو په دې کې دا چې سکالرشپ راځي چې موږ په اپلای کولو وروسته په ثانه موږ موږ کارو شو دا چې سکالرشپ ما سړي ځات هلپ کوي نو دا چې مخه کار دی کمپلیټ کړل ما خو وروم په کې مې شمال په سینو استوي او کار نه هغه لپاره هم اپلای کړو دا سکالرشپ د بار
د یو ان ایچ سی آر تر مخه دا محل څور لکه رجسترډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د 800 زیات په بلوچستان کې د 300 زیات په پنجاب کې د 150 زیات په سندھ کې 15,000 پورې او پاتې په اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې میشت دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیوال اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي. پلاس او غیګ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. احمد شاه اعظمي بدرته د مهمو خبرونو لنډي ځوڼاندې کړې.
پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم وای چې د رواني اگست میاشتې پر 9 به د حکومت پر ضد په کراچي کې ولوی ولسی غونډه کوي. پرون په اسلام آباد کې د مخالف سیاسي ګوندونو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته په وینا کې د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت غیر قانوني او غیر عیني او بل او زیاته کې باید ټول ادارې په عیني حدود کې دننه خپلې ذمہواري پوره کړي. په سویلي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې د پوځ یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د سویلي وزیرستان د پولیس مشر شوکت علي نن مشال رادیو ته وویل چې نامعلوم وسلوالو تېر شپه ناوخته د سره روغه تحصیل په طبي لنګرخیل سیمه کې د پوځ پر امنیتي پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې یو پوځي وژل شو او دوه نور ژوبل شول. نوموړي وویل چې پوځ هم په وسلوالو ځوابي ډزې وکړې خو تر اوسه پورې څوک نیول شوی نه دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مو یوسف هغه تورونه رد کړي چې ګنی پاکستان د طالبانو مرسته کوي. نوموړي پرم په اسلام آباد کې د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري سره یو ځای یوې خبري غونډې ته وویل چې پر ټولنیز رسنیو د پاکستان د بدنامولو یو کمپاین پیل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د اگست پر 9 او 10 نیټه پر ټولنیز رسنیو د سانکشن پاکستان یعنی پر پاکستان بندیزونه ولګوي په نوم یو رجحان روان دی چې خلکو ته ټکان ورکړی دی. او د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس یوادونو د غونډې نن دریم او اخیر پړاو دی. دا غونډه د امریکا، چین، روسیا او پاکستان د استاذ له لوري جوړ شوې ده چې د افغان حکومت او طالبانو استاذ هم برخه پکې اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید تهذیب رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې د افغانستان حکومتي پلاوی د ملي روغې جوړې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې غونډې ته وړاندې کړې دي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې. دا پروګرام پرون تاسو نیغ په نیغه اوریدلې، نن یې درته په تکراری بڼه وړاندې کوو. نو راځي چې وایو
د مشال تر رڼا لاندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. اپوزیشن ګوندونه اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونه هڅه کوي چې بیا په یو قوت سره د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پارټي پر ضد پیاوړي کړي. په 2020 کال کې جوړ شوی د اتحاد کې یو لس ګوندونه شامل و چې له جوړېدو وروسته د هیواد په یو شمېر هیوادونو کې د حکومت پر ضد لوی لوی جلسې وکړې. خو د پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي ورځخه تر وتو وروسته غورځنګ خپل پخوانی زور له لاسه ورکړی. پوښتنه دا ده چې اپوزیشن اتحاد دا توان لري چې د پخوا په شان زورور شي او د حکومت لپاره مشکلات پیدا کړي. دا نورې پوښتنې د مشال ترونه لاندې بحث کې له کاربهانو سره څېړو. میلوانه مو په اسلام آباد کې د اردو ویبپاڼې انډیپندنت نیوز سینیر خبریال عبدالله جان او په پېښور کې آزاد خبریال او څېړونکی محمود جان بابر دي. تاسو عبدالله جان صاحب او محمود جان بابر صاحب دواړو تار کلی وایم. ډېر مننه عبدالله جان صاحب. اول به محمود جان بابر صاحب کزا عبدالله جان صاحب ته ورسم بیا به تاسو ته راسم. خوشم ده منن عبدالله جان سے سوال دا دی لکه څنګه چې ما په دې دغه کې راپور تکي پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ کوشش کوي چې اورځل بیا ځان په قوت او طاقت کې راولي د پخوا په شان. ستاسو په خیال باندې دی کې دا طاقت او قوت شته چې د بیا ځان زور ورکړي؟
جګوره پی ڈی ایم چې کله جوړ شوی نو هغه وخت خو دوی سمته پورې ډېر یو بهتره طریقه کې حکومت ته یو ټف ټایم ورکړی وو. جلسې جلوسونه او ډول سره دغه دوی کړی وو. د دې وجه دا وه چې په پی ڈی ایم کې د پاکستان د اپوزیشن غټ پارټۍ شامل وي. ورته کې پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی دا فضل الرحمان صاحب ہم شامل ہو. اور دین علاوہ نور چکم علاقائی جماعتوں کے اہم پکی شامل تھے. بہرحال وقت سر سے پیا کم پی ڈی ایم کے اختلافات رال اغن سے پارٹی خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی پہ نہ ہوا تھا نو اغن پس جتے نو دا پی ڈی ایم تقریباً عملاً جتے تقریباً ختم ہو. اس دوی یوزل بیا دا دغکی چدا درا گندی کی او مسئلہ بیا مکہ دا جے آیا پیپلز پارٹی با چونکہ کل چے دوی خپل دا مارچ کے چے کم لانگ مارچ کول آغا دی پوسپون کرے ہو او آغا پدے دغا پوسپون کرے ہو چے پیپلز پارٹی نے بمون جواب اگوی دا جواب پہ انتظار کرو اگوی چے کم خپل سنٹرل کمیٹی کے پر ڈیسیجن کئی دا استفاقان و متعلق و دا متعلق نو آغا نفس دمو دا مخ کے لائے عمل با اعلان کرو. اور بہرحال پیپلز پارٹی کو سپورے سدا سے فیصلہ نہ تھا کرے مگر اہم خبر چ آیا پیپلز پارٹی نے بغیر با دوی پس حد پورے حکومت مخالف کمپین دا شروع کول شی یا نہ.
صحیح مننه عبدالله جان صاحب تاسو ما خیال پس منظر او تجزیه پر خپل ځای وکا. محمد جان بابر صاحب لکه عبدالله جان صاحب وویل چې بغیر پیپلز پارٹی اول خو سوال دا دی سے کر پیپلز پارٹی یا بے عوامی نیشنل پارٹی ہم خیبر پختونخوا کی قوت طاقت تھی لدے بغیر پی ڈی ایم اوسم دغ سی قوت یا طاقت جوڑے دائی سی چی حکومت د پارا مشکلات پیدا کی یا دوی چی چنگا غواڑی چی راوی غرزوی راوی غرزولا شی
خدی دیر من نا اول خطا سوتلو اور دین کو السلام علیکم
مننه.
اصلی خبر دغه د چ منګلو غون ته پدی خبر زان پوی کو چې د پی ڈی ایم چې کومو کنه نو دا خلکو کم چې د عمران خان د حکومت او د غیټ کم خلکو د ایم لا تر کول دی د اغي خلاف را جمع شو او دوی ویل چې دا خلک به مونږ ارو مرو د دې حکومت نه اوباسو او په پاکستان کې به هغه حکومت راولو چې کم به د پاکستان د آئین مطابق وي. نو دې ټولو دا جدوجهد شروع کړو دا داسې و چې لکه دوی په یو بس کې لکه یو ځای روانو او دا ټول هغه سورلی وي چې په یو اړخ روان یې خو اچانک په منځ کې د دوی نه دو غټې مهمې سورلی د دوی نه کوش وي نو دوی ورته ادری د دوی ورته د پی ڈی ایم ته مونږ یو سیاسي او جمهوری د دې جدوجهد یو گاڑی او یو د گاڑی دوی ورته ادرولو نو تر اوسه پورې خو د دې دا تم وا چې کیدای شي چې پیپلز پارټی په سطح باندې کده خپل خبرې باندې واپس نظر ثانی او کی او راشي او عوامی نیشنل پارٹی هم داسې او کی خو اوس بظاهر داسې ښکاري بظاهر نه ډیر واضح داسې ښکاري زمو په خپل د پیپلز پارټی ډیرو مشرانو سره خبرې شوې دي نو هغه وایي چې کله مونږ ته د دې خبرې پته اوچلی دا چې یا مونږ ته په اپوزیشن کې په پاتې کېدو کې نوره فائده نه وه او مونږ لا کومه د دې اپوزیشن نه بیل شو نو مونږ هغه فائده ترلاسه کولای شو کوم چې مونږ په تیرو څلور پنځه میاشتو کې ترلاسه کړ مونږ زمینی انتخابات وګټل مونږ وختن فوقتن مونږ ته لار راکړې شو مونږ د ریاست کې یا ریاست حکومت چې کوم خلکو هغوی مونږ ته لار راکړې چې دا خیر دی دا اوس د پی ڈی ایم حصه نه ده نو مونږ دې ته لغونده سپیس ورکړو نو هغه سپیس چې ورته تر کله ترلاسه شو نو دوی اوس راتلونکي وخت انتخاباتو دپاره هم خوشبینه دي نو د دوی پی ڈی ایم ته دا پته ولګېده چې اوس دوی بالکل دوی سره نور نه ځي پیپلز پارټي هم ورسره نه ځي او عوامی نیشنل پارټي هم ورسره نور نه ځي نو اوس زما په خیال باندې پی ڈی ایم ځان راغونډي راغونډي ځان دې دپاره دا اوس کوشش کوي که په راتلونکي وخت کې اوس زر انتخابات کېږي نو د پی ڈی ایم کې چې کوم موجوده جماعتونه دي هغه چرته چرته ګټلی شي کم از کم اوس په هغه نقطو باندې اوس د حکومت د غورځولو په ځای باندې په هغه نقطو باندې زما په خیال غور روان دی چې کومه فائده دي وخت کې تحریک انصاف نه پس پیپلز پارټي واغسته او عوامی نیشنل پارټي هم د هغې تمه لري نو دا فائده به د پی ڈی ایم د جماعتونه چرته چرته دي به واغسته چې دوی چرته یو ځای پاتې شي نو په پنجاب کې د مسلم لیگ په سپیس په دې خامخا واپس کیپچر کولو کوشش کوي چې دا ځای دی واپس ونیسي هغه سیټونه دې وګټي هغې نه د زیاتو ګټي په شریکه چې کوم مخکې دي ګټلي او په خیبر پښتونخوا کې به دې د مولانا صاحب په ذریعه باندې کوشش کوي چې دا خپل کار دې اوچلولی شي.
سمه ده مننه ډېره محمد جان بابر صاحب. عبدالله جان صاحب لکه محمد جان بابر یو بل خبره کوي یا اوس که پی ڈی ایم په قوت او په طاقت د حکومت خلاف راوزیم نو د عمران خان حکومت غورځولو پر ځای باندې دوی خپل د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری کوي ستاسو په خیال باندې د خبرې سره تاسو تر کومه حد اتفاق کوي؟
جی ہاں بالکل. تھا خبر تو روخانہ تھا مطلب اسی لیے مال تو شروع کے پی ڈی ایم کو حکومت کا پارا سب مسائل روک کر لوں مثال په تو د سنټ الیکشن بیا د چیرمن سنټ الیکشن او کې حکومت د طریقې انصاف حکومت نه سپټا یو ټف ټایم ورکړ شو او هغه نه پس موږ وایو چې حکومت اعتماد کې اضافه روانه ده او هغه مختلف یقینا وجوهات دي او دې وخت کې پی ڈی ایم یا یو اپوزیشن پارٹی چې دا هغه په دې پوزیشن کې نه ده چې د تحریک انصاف حکومت کې ډل کور شي او په دې پوزیشن کې نه ده چې هغه خلاف دې ستا سے کمپین یا داسې تحریک شروع کړي چې هغه د حکومت سره سخت وخت ورکړي یا د حکومت لپاره څه مسایل جوړ کړي او هغې وجه غټه ماده دغه ښکاري چې پی ڈی ایم کې چې دا کم ترار پیدا شوی دی چې پیپلز پارٹی ته لرې شوه اے این پی ته لرې شوه لاړل یقینا پیپلز پارٹی خپل مفادات دي هغوی ته یقینا خپل د مفاداتو تحفظ به کوي هغه دپاره به سیاست کوي څنګه چې تاسو معلوم دی چې هغوی استعفی نه ورکول غوښتل نون لیګ او د مولانا صاحب د اصرار نه باوجود د هغوی د پارلیمان نه سمبلونه د استعفی ورکولو انکار کړی نو زما هم خیال دغه دی چې دا به ګران وي اپوزیشن لپاره چې هغه خو البته دا یو ښه موقع دا ده څنګه چې محمود صاحب وویل چوی په احتجاج د خپل یو د راتلونکي انتخاباتو یو تیاری به جوړ کړي خلک به موبلایز کړي خلک به کاروبار شي خپل دغه ایجنډا به ورته کړي ضروري نه چې د احتجاج نه د حکومت سره مسله جوړ شي نقصان ورته هغه ختم شي البته د دوی یو تیاری به شروع شي راتلونکي انتخاباتو لپاره
سمه ده مننه ډیر عبد الله جان صاحب یو بل خبره محمود جان بابر صاحب دادا چې پی ڈی ایم چې کله جوړ شو په خصوصا د مسلم لیگ ټولو دا په جمع وویل چې د 2013 کال انتخابات عمران خان یا تحریک انصاف نه دی ګټلی دا د پاکستان د فوج په زور او په طریق په داندلی کې مرسته کول باندې د انتخابات ګټلی دی مودا انتخابات نه منو قسم فوج وایي چې دوی د سیاست کې نخ کېلوي او نه د دوی په داندلی کې لاس ته الیکشن کمیشن هم وایي دا صفای انتخابات شوی دی عمران خان هم وایي د شفاف انتخابات ګټلی خو اپوزیشن چې دا داوا کوي چې دا د داندلی انتخابات او په داندلی کې اوسر فوج مرسته کړې ده نو د دوی ټول دا جلسه جلوسونه مظاهره دا به پر فوج باندې د تنقید په حواله وي یعنی د داسې بیانیه ستاسو په خیال باندې د مسلم لیگ د پیپلز پارټي او عوامي نیشنل پارټي تر وټولو ورسته د دوی دغه بیانیه پر ځای پاته سوی ده چې پر فوج باندې زیات تنقید وکړي پر ځای د دې چې پر حکومت یا پر نورو چانو باندې کوتي وي
ګور کتا سودیت وګوري دا تاسو په خپل عبد الله جان صاحب هم په دې سیمه باندې نظر لري دلته چې کوم دا کوم بیانیې چې کومه وا چې موږ انتخابات اغستې شوې دي او په زور رانه اغستې شوې دي او دا هیڅ شی نه پدې کې نو تر اوسه پورې عوامي نیشنل پارټي چې پی ڈی ایم نه وته دا هغه هم د خپل موقف را واپس نه بدل کړی هغه اوس هم وایي چې دا انتخابات چې څنګه شو مونګه ته بهر ساتل شي اندغه کار پیپلز پارټي هم اندغه مو بیانې لري خو هغه په موقف کې صرف نرمي دومره راغلي چې هغه نور خبرې ځان سره شامل کړي او هغه اوس هغه خبره کوي چې کم هغه خلکو ته سوټ کوي په پاکستان کې کم چې په الیکشن باندې اثر انداز کوي شي نو دوی اوس کوشش کوي چې هغه د پسنه په طریقه باندې راځي او په دې راتلونکي الیکشن کې کومه بیا بهر ساتل کېږي نو هغه نقصان نه بچ کېدو لپاره مونږ ته پکار دا چې څنګه سم لایږي چې په هغه کې مونږ د هغه سمره د زیاتولو کوشش وکړو او په دغه خبره باندې زما په خیال کې د پی ڈی ایم مشران هم اوس پوه شوي دي چې پیپلز پارټي به کوشش کوي چې څنګه په بلوچستان کې ځان سره دودري خلک شامل کړي چې کوم اول په مسلم لیگ نن کې نو دوی به کوشش کوي چې د دوی په ذریعہ باندې دی په پنجاب کې هم داسې مختلف پاکټس کې خلک ځان سره شامل کړي چې هغه سیټونه چې کوم مسلم لیگ وړي شي چې هغه د دوی په ذریعہ باندې یو وړل شي بیا د دینه علاوه که تاسو وګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې دلته عوامي نیشنل پارټي چې کوم سیاست دی ورته کوي نو هغه ته تاسو که د پی ڈی ایم نه د وڅو تر هدا پورې ورته وایي نو هغه خلکو ته خو ریلیف ملو شو هغه ته خو یو د یخصه هغه غصه د پدې وخت کې چې چاته د پی ڈی ایم نه تکلیف وو
خو که وګوري نو هغه بیانیې بیا هم که الته راځي نو هغه بیا هم د ریاست چې کومه بیانیې ده د هغې خلاف راځي. تاسو وګوري هغې ورځي اوس پی ټی ایم سره یو ځای کینی، هغې منظور پښتین سره غاړه ملاوي او د هغې تصویرونه په مختلف سوشل میډیا باندې لګوي او کوشش کوي چې هغه دا خبره هایلایټ کړي، دا خبره دې په سر په ډاګه کړي چې پښتنو ته دې پته ولګي چې دوی اوس یو ځای دي او دا ټول پښتانه یو ځای کول غواړي او چې کوم خلک خپه دي نو هم دوی سره دي. نو زما په خیال باندې
نواب ثناء الله زهری په بلوچستان کې شمولیت وکړی، په پیپلز پارټی کې له مسلم لیگونو نه لاړ، یو داسې جنرال قادر چې هغه له مسلم لیگونو نه لاړ پیپلز پارټی ته، او ځینې خلک په پاکستان کې په ټویټر باندې او په فیسبوک دا سوالونه راپورته کړي چې پاکستان کې چې کم خلک په یو شکل نه شکل کې اسټابلیشمنت یا فوج ته ډیرو نږدې دي نو پارټۍ نه بدلوي، نو دوی دا وایي چې د دې دا اشاره ده چې پیپلز پارټی د پردې شاته داسې یو کار کړی دی چې راتلونکي وخت کې د دوی حکومتونه په ځینو ځایونو کې جوړ شي. نو ستاسو په خیال باندې د پردې شاتم دغه پارټیانې ټولې لګیا دي چې له هغو قوتونو یا طاقتونو سره لاره جوړه کړي چې لکه مامو جان بابر ول په انتخاباتو باندې اثر اندازه کړي، چې مثال اشاره د فوج طرف ته
یعنی یقیناً دغه خبره ده، مګر اپرنټلی دا اخګاری چې دا دا ټول تقریبا پاتے پاتے کنسی دی چې اوس دې کې بل لار نشته، څنګه چې نامې سه وې چې هر یو پارټي اوس والی چې کم از کم چې پار پاتې نشو راتلون کې الیکشن کې د سیستم نه چې پار پاتې نشو. تاسو الا یو خچ غړا کولې چې کال ته کله تاسو سیستم کې تن نه یا ته سړې پار سیستم نو او بالکل دا غي کنه هغه څه اختیار نه دی غلی دے لڑکے پیپلز پارٹی او پیپلز پارٹی ما پخال کے پورے مخت کے بدے وقت کے بدے سلسلہ کے نہ صرف بلوچستان دہلی سے یا قادر سے بلکہ کتا سو پنجاب ہو گورے رستو روزو کے خبرے پر کر میں رے وہ سمجھی کہ شو ترین صاحب جانگیر ترین صاحب جبی سی چکے پیپلز پارٹی کے شامل چھے اور زرداری صاحب چکے دا خبرے ہوں دا غلے مخدہ کی زرداری کے آصف بھٹو چې د خپل دور راغلی چې دا کشر دور هغه په پنجاب ترازی او هغه په مدر پنجاب کې پیپلز پارٹی د پارا یو قسمه کمپین وکړي او په پیپلز پارٹی اس لګیا دا په پنجاب باندې ډیر زیات توجه ورکړي. بل طرف ته کتا سو نو مسلم لیگ نون ته موږ راکنه نو مسلم لیگ نون کې هم په دې خبره باندې اختلاف راځي چې آیا موږ بالکل اسټابلیشمنت اسٹیبلشمنٹ نہ خلاف ہوں یا اسٹیبلشمنٹ سربا خپل دا اختلافات دی دا با سموم اکو سنسا سسٹم کے با ایسا خلو مطلب دا خو بالکل روحانہ خبر دا چھے دو گروپوں نے دی بند روزانہ تقریباً خبر اتری کی گی مسلم لیگ نون کے چھے دا یو گروپ چھے مشری انوے مطلب نواز شریف سے گئی اور بل گروپ مشری چې هغه شاباش شاباش او وی دوانو تر منځ اختلاف هم په خبره ده اختلاف رائے دي بعضی خلک خداوی چې نن ماته کې لګیا ده پرون ما عباسی صاحب ورته شاید خاکان عباسی صاحب هغه دا وی چې دا اختلاف رائے دي اختلاف نه دي اختلاف رائے دي یعنی هغه ایڈمټ کړل چې په وی په پاتہ کې دا
رائے اختلاف
روانو ده چې آیا په راتلون کې موږ
الزام په لګوي چې د پاکستان په انتخاباتو کې ګوتې وهي لاس وهي او دوی دا دعوه کوي چې هغه یا الزام لګوي چې هغه انتخابات دی چا په حق کې کوي، بیا هغه بیرته هغه لورځینو له دې سره د دوی چې کوم جواز دی یا مشروعیت دی یا د دې د خبري وزن دی پر دې کوم اثر پریوزي. زب عبد الله جان صاحب او مامو جان بابر صاحب دغه سوال ترازم او مامو جان بابر صاحب راته جواب راکړي، بیا عبد الله جان صاحب ته مرزم خودل ته یو دمه واخو او په یو منټ کې به بیرته راسو.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه زموږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوري ز عبدالحی کاکړې ما او بحث پر دې دی چې اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ بیا کوشش کوي چې د پخوا په شان په خپل قوت سره بیا راپورته شي، خو سوال دا دی چې دوی کې دا توان شته چې خپل طاقت بیا راژوندی کی یا په مخ کې حکومت لپاره مشکلات پیدا کی. دا بحث کې میلمانه دي په اسلام آباد کې د انډیپندنت نیوز ویبپاڼه سینیرا خبریال عبدالله جان او په پېښور کې آزاد خبریال او څېړونکو مامو جان بابر صاحب. مامو جان بابر صاحب، لکه عبدالله جان صاحب تر دې د مې لمه خچ کوم خبره کوله، هغه دا چې بلکې تاسو دواړه په دې اتفاق کوچ پر دې شاته حکومتونه کوشش نه د پټانې ټولې کوشش کوي چې لار لیکه ځان ته جوړ کړي، نو په دې کې سوال دا پیدا کیږي چې هم دغه ګوندونه یو طرف ته الزام لګوي چې پاکستان فوج یا دغه غوتی وی یو د اندلانی ودا کی بیا که بیا د پردې شاته لاغو سره لار معاملې کوي، نو هغه داوی هغه ایداوی هغه د آئین بلدستی یا چې دوی کم سخت سخت کرونه کړی دی داغه بیا چرته اهمیت جواز سپاتې سي.
چې په پاکستان کې د چکم تیر وختونو کې کوم حکومتو چې په کومه طریقه باندې حکومت لري شو او بیا په کومه طریقه باندې چې د کال 2013 چکم انتخابات او شو په انتخاباتو کې خلکو کوم تورونه او لګول زما په خیال باندې دا اول ځل چې د سوای د حکومتي جماعت چې چاته د حکومت جوړولو مکمل شو غنه الاو ټول جماعتونو دا ویلي و چې په دې الیکشن کې ټګي شوی دی. نو د دې ټګې خلاف دوی اوازونه خپل اوچت کړي خپل کوشش وکړو دوی کې د اپوزیشن تر ټولو غټه مسله دا ده چې په دې کې هر سړی کوشش کوي چې زما اواز درونی زما اواز اوچتي خو کسو خبره کینو کما سره بل خبره کینو زور سره خبره هم کوم او په دې کې تاسو ګوري په خپل په مسلم لیگ نن چې هغه په پاکستان کې دی وخت کې د انقلابي سیاست داویدار د جوړېدو کوشش کوي میاں نواز شریف او د هغه لور امغې په کور کې میاں شهباز شریف هم شته کنه. میاں شهباز شریف د هغه انقلاب ساتور کول د لپاره هغه سره یو ځای تلو ته په هیڅ صورت تیار نه دی. هغه وایي چې نه موږ له هغه قوتونو سره اړو جنگ نه دی په کار څوک چې په پاکستان کې د چاچونو چې مخکې زمونږ ګیله و چې هغه موږ نه حکومت
وایو او اوس په دې حالاتو کې یعنی په دې حالاتو کې د دې پارټیانو د خلکو په نظر کې څه دغه پاتې کېږي؟
خلکو په نظر کې زه خبره دا کوم کنه اوس ګوره تاسو په خپل وګورئ چې لکه عام خلک چې کوم دي اگر که دی وخت کې زمانه دی خیال چې په پنجاب کې بل اقتدار شي چې مسلم لیگ نن تاسو ورو انقلابي جماعت په نظر باندې لګډیر وګورئ چې هغه دا غني چې دا زمونږ جماعت ته اومده دی وخت کې په پاکستان کې ټول کې له فکر وړ خبره ده چې پیپلز پارټي هم هغه سپیس نشي ګیرولې پنجاب نشي راغونډولې د دې لپاره او تر کې انصاف هم د مسلم لیگ مقابله ال ته نشي کولې او د دې د وجې په پاکستان کې نوې انتخابات هم نکېږي چې په پنجاب کې یو جماعت هم داسې نشته چې هغه د مسلم لیگ نن مخه ونیسي. نو دې ته د دې خبرې مخکې نه یره ده په پاکستان کې چې په راتلونکي وخت کې دې شي چې مسلم لیگ نن ته نور هم زیات سیټونه ملو شي نو دې د وجې د انتخابات کې دې شي چې لږ مخکې شوی مخکې د حکومتونو د ختمولو خبرې وختونه روانې وي عام اولس په سطح باندې ټول پاکستان په سطح باندې خلک چې کوم دي هغه تقسیم دي. که چا سره هم تاسو خبره کوي نو هغه دا وایي چې ټول خلک ټول جماعتونه چې کوم دي نو هغه د وخت د انتخاباتو لپاره د اوټ نه علاوه نور ذریعو باندې زیات نظر ساتي. نور ذریعې دا دي چې مشر خان یا چې څوک یې هغه سره په جوړه کې او هغه ته دي خلکونه سپیس ملو شي نو خلک د ارس ګوري او خلک هم ډېر زیات پوي دي نو خلک په چا باندې هم خپل په سلې کې نه کې خلک بالکل نن پني مدي
څومره مننه
دې ته پدیم ګوري چې دا بالکل حقیقت وی لګیا دی پدیم ګوري چې نه یار مړه دي ګیم کولې شي
څومره مننه مامو جان بابر صاحب. عبد الله جان صاحب، په پاکستان کې یو سوال همیشه دا راپورته سوې دي چې کلم سیاسي بحران راځي او کله کله راغلي دي چې په پاکستان کې آیا د جمهوریت یا منتخب حکومتونو یا چپنګریزي کې ورته سیویلین سپریمیسي وای یعنی د اولسی حکومتونو پکار دی پر دې ملک باندې حکومت وی او کنه د فوج اور باندې حکومت وی د ملټری سپریمیسی وی یا سویلین سپریمیسی وی دارنګ حالاتو کې چې کله سیاسي پارټیانې چې د اولس نمائندګي کوي او په انتخاباتو کې برازي او پر خلکو باندې اعتبار کوي اعتماد بکوي او طاقت کې برازي کدارنګ د پړدې شاته دوی پرشتیا هم دغه سی کوي لکه څنګه چې نشه نشانې ښکاری نو دا په پاکستان کې خپل د سویلین سپریمیسی د پاره یا د اولس واقعي د مضبوطېدو د پاره څومره غټ چیلنج یا نقصان دی؟
جی یقینا دا صرف پاکستان نه بلکې ټول دنیا ته هر معاشره کې دا شی نقصان رسوي خو دا هم قتل غواړي چې زمینی حقیقت څه دی ځمکه باندې حقیقت څه دی کنه هغه دغه دی چې زموږ په ملک کې زموږ معاشره کې اسټبلشمنټ یو ډېر غټ کردار لري په حکومت سازه کې په الیکشن کې په هر شي کې اوس یو سیاسي جماعت چې دی هغه څه لپاره جوړیږي هغه څه مطمئن نظر هغه ټارګټ شي هغه همدغه چې هغه یو نظریه مخکې وړي هغه کوشش کوي چې زه حکومت ته راشم او خپل هغه نظریه مطابق د ملک چې دی حالات بدل کړم د ملک دا ملک چې دی خپل نظریات او مطابق چلو ما همدا کوي کنه چې چکل هغه ته موقع نه ملاويږي او هغه څنګه چې ما مخکې وویل چې سیستم نه چې سړی پاره وي هغه دونه ښه انداز کې کار نشي کولی چې کله سیستم ته لاړ شي دننه یعنی تاسو چې کله یو سیاسي جماعت چې اسمبلی کې نه وي نو هغه مده چې بے معنی هونتی شي هغه ایگزیسټنس
د دې کې دلته سوال عبدالله جان صاحب دا و چې مثال یعنی په دې سیستم کې دا خپل سیستم وزینه سیستم کې چې کوم سویلین سپریمیسی د په دنیا کې هر ځای کې وی کنه نو دلته سوال دا د اسمبلی ته هم د ولس په زور دی د خلکو په زور بځي نو کته چیرې اسمبلی ته د خلکو د زور په ځای په بل لار ځي نو د خپل هغه د دوی حقي خبرې ته څومره نقصان دی چې په ملک کې د سویلین سپریمیسی وی یا ولسواک کې دی یا د ولس زور او قوت او اقتدار دی؟
جی بالکل دا ترکی وزیر لیڈر عبد الله گل لغل نوم هغه پاکستان تر هغه ما په خپل ځان فنډینګ کې یو دو یا په 2000 په دغه کې وو نو هغه نواز شریف سره یو 1-to-1 ملاقات کړو نو هغه نه پس چې دی اکثر پزیاکارو دا لیکل عبد الله گل څخه په غوي تر نواز شریف ته دا شی وو چې ته د اسټابلیشمنت سره څنګه ډیل کې یعنی ورډ خو هغه وخت چې کم تک استعمال شوی هغه جنرالان استعمال شوی دا جنرالان سره به څنګه یعنی اسټابلیشمنت سره به څنګه منو مته چې یو وای چې هغه بلای چې بلا د ترغاله اوسې نو هغه مته چې بیا بلا پاتې نشي کنه نو مسله هم دغه ده چې دی وخت کې اکثر سیاسي پارټۍ چې دي خصوصا مسلم لیگ نیو نون شو پیپلز پارټۍ شو هغه ته د ایگزیسټنس مسله ده هغه وجود ته خطر ده تاسو کدی اپوزیشن غټ پارټی چې وی دوی ته وګورئ نو یو طرف ته خو هغه د غنه بار دي بیا هغه خلاف کې څومره دي مده ډېر مسائل کې ګیر دي ته وخت او هغه د پاره ما په خیال دی وخت لار او دک دا چې په د تایم بینګ په موجوده حالات کې هغه به ځان د پاره چت لار او باسي ځان د پاره بچت ته جوړي او هغه نه پس مته چې هغه به ځینی زما په خیال کې هغه ځین چې تک کده چې په چل باندې د سیستم کې تن نشو او هغه نه پس بیا هغه چې کوم غټ جنگ دی یا غټ هغه مقصد ته دی هغه د پاره به کوشش کوو.
سمه ده، ډېر ډېر مننه عبد الله جان صاحب ستاسو او د مامو جان بابر صاحب چې په دې بحث کې برخه را سره واخیستله وخت هم دومره وو. ستاسو دواړو ډېر ډېر مننه او شرواز درته غواړم. ډېر خدای په امان. اوریدونکو تاسو د مشال رڼا لاندې اوري زه عبدالحی کاکړم او باز په دې وڅې د پاکستان اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ کوشش کوي چې بیا په یو قوت سره راپورته شي او د عمران خان د حکومت پر ضد باندې ودری. تر دې وړاندې هم پاکستان جمهوری غورزنګ جلسې کړې وي خو پیپلز پارټي او امنیشل پارټي اختلافات پیدا سو او له دې اتحاد ووتی چې له دې سره د اتحاد قوت مات سو. آیا په اوس حالاتو کې دغه اپوزیشن اتحاد دا توان لري چې د پخوا په شان زورور شي او حکومت ته مشکلات پیدا کړي؟ دا هم د مشال تورانه لاندې بحث کې وڅېړل سو. ځینې نور سوالونه مو میلمانو په اسلام آباد کې د انډیپندنت نیوز ویب پانی سینیر خبریال عبدالله جان او په پېښور کې آزاد خبریال او څېړونکو مامو جان بابرو بحث هم دومره وو. زه عبدالحی کاکړ درته خدای پامانی درته.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 303 شپږ سو وسلوخت 300 شپږ نوي.